السلام علیکم د ماپښین دوی بجې سولې تاسو زموږ غږ لازادي رادیو ری د یو بل پښتو خبرونه په سر کې زما قاسم سولمل او زما د تخنیکی همکار عبید الله عبیدی سلامونه اومني په دې خبرونه کې چې د خبری برخه تر 2:30 بجو دوام کوي د افغانستان سیمه نړۍ څخه خبرونه راپورونه لرو په راپورونه کې دا وری چې د افغانستان مشران جرګه د افغانستان لپاره د روسیې د ځنګړي استازي زمیر کابلوف روسي څرګندونې د افغانستان په کورونی چارو کې لاسوهنه بولی نور مسائل هم لرو د خبرونه دوهمه نیمه کې د روغتیا پروګرام هم خبريږي خو پیل په خبرونه کو په نړیوالو خبرونه کې مهم سرټکی دایدي چې د هند په اتر پردیش یالت کې ل پټلې څخه دی و اورګاډي د وټلو په نتیجه کې لښته لښه شپږ نوي تنه وشل سوي او تر 150 ډیر ژوبل دي په یو بل خبر کې راغلی چې د ایران د تیل وزیر بیژن سنگنه وای ډیر احتمال شته چې د تیلو دولیدونکو هیوادونه به د رواني میاشتې په وروستۍ کې د تیلو د بیې د لوړېدو په خاطر د تیلو د تولید پر کمیدو موافقې ته ورسیږي خو لومړی به محمد حدیث پر دې ستوار ورکړو چې د افغانستان مهم خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم د خبرنو سرټکی د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وی افغان حکومت باید د طالبانو او روسانو ترمنځ د اړیکو په باب خپل دریز روښانه کړي د افغان هوایي ځواکونو عمومي قومندان وی افغان ځواکونه د دې توان لري چې د طالبانو هر ډول برید ته ځواب ورکړي او د کلیو پراختیا وزارت وی په بیلابیلو ولایتونو کې د ودرش پروژو په پلي کېدو به زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابر شي دا هم بشپړ کورنی خبرونه ده افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وی افغان حکومت باید د طالبانو او روسانو ترمنځ د اړیکو په باب خپل دریز روښانه کړي فضل هادي مسلم یار چننې د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې وویل طالبان د افغانستان دښمنان دي او هر څوک چې ورسره اړیکې پالي هغه د افغانانو دښمنان ګڼل کېدای شي
حکومت باید واضح ډول خپل دریز روښانه کړي او مشرانو جرګې داس نه د کابلوف رابطه د طالبانو سره دا غند طالب د افغانستان د ملت دښمن ده او د دښمن سرداریته د افغانستان د ملت سره دښمنی ده
د مشرانو جرګې رئیس له هغې وروسته دا څرګندونې کوي چې تازه د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي طالبان د هغو کسانو پر ضد جنګیږي چې روسان ورسره په سوریه کې جګړه کوي او همدا لامل دی چې ګواکې د طالبانو او روسیې ګټې سره نږدې کړي دي د افغان هوایي ځواکونو عمومي قومندان وی افغان ځواکونه د دې توان لري چې د طالبانو هر ډول برید ته ځواب ورکړي عبدالوهاب وردګ چې پرون روزګان ته تللی وی د روزګان سربیره به په هلمند او کندهار کې د افغان هوایي ځواکونو ستونزې وڅېړي او د حل لپاره به لازم اقدامات وکړي
زما یو سفر په پلان کې دی واشم هلمند ته او په خپل کندهار ته د سفر د دینه دیدن وکم د دې مشکلات ما د دې څه مشکلات رئیس
خغلی وردګ وای که څه هم افغان هوایي ځواکونه له دښمن سره په مقابله کې مهم رول لوبوي خو لا هم د تجهیزاتو لپاره له ستونزو سره مخ دي د کلیو پراختیا وزارت وای په بیلابیلو ولایتونو کې د ودرش پروژو په پلي کېدو به زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابر شي د دغه پروژو قراردادونه چې ارزښت یې 200 میلیونه ډالر ته رسیږي نن د کلیو پراختیا وزارت او د خلکو د شوراګانو ترمنځ لاسلیک شول د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی په همدې اړه جوړ شوی غونډه کې وویل
202 میلیون افغانۍ پرزش په ولسو ولایت دی کې پلون دی پچکونه دی استنادي دیوالونه دی او کانال د سربندونه دی سرکټ
د خغلی دورانی په خبره یادې پروژې د ولسی تړون د پروګرام په چوکاټ کې پلی کیږي چې د استنادي دیوالونو جوړول د پلچکونو جوړول او پلورو پروتو سیمو کې د سړکونو رغول پکې شامل دي او وروستۍ خبر د افغانستان د ارګ مانی وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمشنران به ډیر ژر اعلان شي د ولسمشر دوایان مرسیال دوا خان مینپال نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم دقیق نیټه ونه خو د خوایي د غوراوي چارې ټولې بشپړې شوې دي د ارګ مانی په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې وړاندې ځینو مدني فعالانو دغه پروسې د شفافیت په اړه اندېښنه ښودلې وه د افغانستان لنډ او مهم خبرونه همدومره ول د سیمې او نړۍ خبرونه به زما همکار صالح محمد صالح ترته وړاندې کړي
د هند په اتر پردیش یالت کې له پټلۍ څخه د یو اورګاډي د وتلو په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ نوي تنه وژل سوي او 350 ډیر ژوبل سوي دي چارواکي وایي دغه پیښه نن سهار وختي په کانپور ښار کې وسوه ژغورونکي له لویو ماشینونو څخه کار اخلي چې د پټنا انډور اکسپرس ریل ګاډي چې څو یو ډبو یا واګونونو ته لاره پیدا کړي د پولیسو یو سرمفتش زکی احمد د هندوستان ای ان ای خبري اژانس ته وویل
باری سنکھیا میں امبولینس اب بھی موجود ہے. اب
دلتا گن امبولینسونه را رسیدلی تر اوسه مزیات مړی را ایستلی دي. ستونزه دا ده چې موږ باید له یو چت شوي واګون څخه خلک وباسو. بله دا چې ګڼ واګونونه سخت ویجاړ شوي، ګمان کېږي ګڼ انسانان به پکې راګیر پاتې وي.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی ویلي چې په وروستۍ پیښه کې د مرګ ژوبلې له کبله دومره خواشینی دی چې په الفاظو یې نسي بیانولی. د سوریه په شمالي شهر حلب کې د سختو هوایي حملو او د توپونو د ډزو له کبله په لسګونو کسان وژل سوي دي. لویدیځو هیوادونو دغه حملې چې پرون سوي دي په سختو ټکو غندلي دي. د سوریې د بشري حقونو د سر اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي لږ تر لږه د 15 ماشومانو په ګډون 48 کسان د حلب په هغو سیمو کې چې د یغنو په کنټرول کې دي د لسګونو هوایي حملو او بیرلي بمونو او د توپونو د ډزو له کبله وژل سوي دي. دغه ادارې ویلي د وروستیو تلفاتو له کبله په تیرو 15 ورځو کې په حلب او شاوخوا سیمو کې د شدیدو بمباریو له کبله د وژل سوو کسانو شمیر 180 ته ورسید. له دې جملې 19 کسان د حلب د ختیځ په محاصره سوو مینو کې وژل سوي دي. د بمباریو او توپونو د ډزو له کبله د حلب په ختیځ کې روغتونونه هم په نشه سوي چې ټول صحي مرکزونه له فعالیته پاتې سوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې په یو ویډیو کې یو تن په ویجاړ سوي روغتون کې وضعیت بیانوي.
هغه ناروغان او ټپیان چې په اتاقونو کې و او له کوڅې څخه ښکارېدل، موږ تر بمبارۍ وروسته د خراب وضعیت له کبله دوی دهلیز ته انتقال کړل. د شدیدې حملې له کبله د جراحي خونه غیر فعاله شوې او د جراحي عملیات په ټپه درېدلي دي.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکارې سوزن رایس وویل د امریکا متحده ایالات پر روغتونونو وروستۍ هوایي حملې په سختو ټکو غندي او د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له متحدې روسیې څخه غوښتنه کوي چې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د ایران د تیلو وزیر بیژن زنګنه وایي د ډیر احتمال سته چې د تیلو تولیدونکي هیوادونه به د روانې میاشتې په وروستیو کې د تیلو د بیې د لوړېدو په خاطر د تیلو د تولید پر کمیدو موافقې ته ورسیږي. د تولید پر کمولو د موافقې لپاره د تیلو د صادرونکو هیوادونو ټولنې یا اوپیک غونډه 10 ورځې وروسته په ویانا کې جوړیږي. زنګنه د اوپیک د 400 غړي هیوادونو له مشر سانوسی بارکیندو سره پرون تر کتنې وروسته وویل ډیر احتمال سته چې د اوپیک د تیلو او انرژي وزیران د روانې میاشتې په غونډه کې موافقې ته ورسیږي. دنګنه زیاته کړه په دې برخه کې موافقه کېدای سي چې د تیلو د هر بیرل بیا له 550 تر 600 ډالرو ته لوړه کړي. د جمعې تر ورځې پورې په نړیوالو بازارونو کې د هر بیرل عمو تیلو بیا 40 ډالر او 40 سنت و. د فلیپین ولسمشر رودریګو دوترته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خپل لومړی کتنې کې روسیا د یو ستر هیواد په توګه وستایله. دواړو مشرانو پرون د پیرو پلازمینا لیما کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاري د سرمشریزي په څنډه کې سره خبرې وکړې. د فلیپین ولسمشر د لویدیس پر سر زوري او دوه مخي انتقاد وکړ او ویل کله چې د اتحاد خبر راځي پر امریکا باور نسی کېدلی. د روسیې ولسمشر خپل فلیپیني سیال ته د می میاشتې په انتخاباتو کې د بریا لپاره بلا مبارکي ورکړه او وی ویل د فلیپین ولسمشر د روسي او فلیپین ترمنز د باور او اعتماد جوړونې لپاره ډېرې هڅې کړې دي. د فلیپین ولسمشر پر امریکا چې له اوږدې مودې متحده و په شدیدو ټکو سره انتقاد کړی دی.
د افغانستان او نړۍ خبرونه مو ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ باندې موندلای سي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي تایید کړ چې هیواد له طالبانو سره په تماس کې دی. د افغانستان مشرانو جرګې په وړاندې خبرګون شو دلای.
تاسو خو د روسانو د ادرس د کابل رابطه د طالبانو سره دا غند طالب د افغانستان د ملت دشمن ده او د دشمن سره رابطه د افغانستان د ملت سره دشمنی ده.
چې زیات په همدې خبرونه کې د کلیو پراختیا وزارت په ولس ولایتونو کې د ودرشو پراختیا پروژو تړونونه نن لاسلیک کړل. په دې اړه د راپور سربیره جنوبی ولایتونو ته د هوایي ځواکونو د عمومي قمندان د سفر په اړه هم راپور لرو.
اوروزګان هم ډېرې سختې شپې ورځې تېرې کړې. ما یو سفر په پلان کې دی، واشم هلمند ته او په آخر کندهار ته د سفر د دینه دیدن وکم.
که وخت د افغانستان په اړه نور مسایل هم څېړو. په نړیوالو راپورونو کې د سوریه پر محاصره سوي حلب ښار د وروستیو هوایي بریدونو او د توپونو په ډزو کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو په اړه معلومات درکوو. د خبرونې دوهمه نیمایي د روغتیا پروګرام ته ځانګړې سوې ده. ساعت د ماپښین دوه بجې او څه باندې لس دقیقې تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه د افغانستان په لویو ښارونو کې د اف ام په 13.15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1216 نوي څپو باندې اوریدل کېدای سي. اوس هم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. لکه څنګه چې مو د په کورنۍ خبرونو کې واوریدل، د افغانستان مشران جرګه د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستۍ څرګندونې د دغه هیواد په کورنۍ چارو کې لاسوهنه بولي. د دې جرګې غړو نن په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په دې اړه څرګند او روښانه دریځ غوره کړي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دې وروستۍ کې د ترکیې له اناډولو خبري اژانس سره په خبرو کې تایید کړی چې روسیه له طالبانو سره په تماس کې ده. په دې اړه به د رحمت الله افغان څخه نور جزئیات واخلو چې همدا شی بر سره په استودیو کې دي.
بله سلامات صاحب، لکه چې تاسو ویل نن د مشرانو جرګې د آزاد بحث تر ډیره زیاته د زمیر کابلوف په څرګندونو ورڅرخېده. د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستۍ څرګندونې نه د روسیې نه هم د افغانستان او سیمې په خیر دي. د دې جرګې غړیو د یک شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په دې اړه څرګند او روښانه دریځ غوره کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هدي مسلمیا د زمیر کابلوف څرګندونې وغندلې او زیاته کړه هر هیواد چې له طالبانو سره اړیکې لري د افغانستان دښمن دی.
حکومت باید واضح ډول خپل دریځ روښانه کړي. هغه معلومات چې لري او د کابلوف د بیانونو وروسته د روسیې د هېواد د مشرانو سره به زموږ مشرتابه وغږېږي او د روسانو د پخوانی تاریخ هم وریاد کړي او د افغانستان د مداخلې نه ډډه وکړي. او د دې تر څنګ موږ سره څوک دلته سوال زه خو د مشرانو یو ګیر ادرس نه د کابلوف رابطه د طالبانو سره دا غند طالب د افغانستان د ملت دښمن ده او د دښمن سره رابطه د افغانستان د ملت سره دښمني ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دې وروستیو کې د ترکیې اناډولو خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي وو چې طالبانو خپل دریځ بدل کړی، د هغوی نړیوال جهاد نه کوي بلکې یوازې اشغال د خپل هیواد خلاصون او په افغانستان کې د خپلواکو حکومت جوړولو لپاره مبارزه کوي. طالبان له داعش سره جنګیږي ځکه چې دوی د داعش ایدیالوژي نه مني. د زمیر کابلوف دغه څرګندونې د مشرانو جرګې د غړیو غوسه هم راو پارهوله. د دغه جرګې یو غړي نثار حارس په عمومي غونډه کې داسې وویل:
افغانستان د جریان نیست، روسیه باز میدان میکنه که ما با طالبان در جریان مذاکرات هستیم و این مذاکرات ما به پیش میبریم تا یک راه حل پیدا شود. ما از روسیه و از تمامی کشورهایی که در داخل افغانستان جنگ‌های نیابتی و جنگ‌های استخباراتی خود برای انداختن میخواهیم که پای خود از درمیانی بکشند. هر گونه مداخله کشورهای دیگر در افغانستان در ترازی با حاکمیت افغانستان است، در ترازی با جغرافیای افغانستان است.
بله زمیر کابلوف هم درنګ ویلی وو په دې مرکه کې چې طالبان له نړیوالو تورستی ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي. د زمیر کابلوف د دې څرګندونو په اړه تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو څه نه دی ویلي.
ازادي رادیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. وسم ورځو د ولسی جرګې په تړاو یو راپور ته. یو شمېر اقتصادي کارپوهان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې کچېرې ولسی جرګه د بودجې په اړه تصمیم ونه نیسي نو خلک به له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ سي. دوی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د بودجې د نه تصویب به د خدمتونو په وړاندې کولو کې او دغه راز په نړیوالو مرستو باندې منفي اغېزه ولري. د اندېښنې په داسې حال کې راپور ته سوي چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال ویلي کچېرې حکومت د سلب صلاحیت سو وزیرانو پر ځای نوي وزیران د رای د ترلاسه کولو لپاره ورته معرفي نه کړي نو بودیجه به هم تصویب نسی. نور تفصیل به د محمد واصل وسال په راپور کې واورو.
د ولسی جرګې له لوري د بودیجې د نه تصویب په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي د جمهوري ریاست او ولسی جرګې ترمنځ تقابل باید د خلکو ستونزې زیاتې نه کړي او نه هم یو نوی ناورین رامنځته کړي. د دوی په ان کې چې ولسی جرګه د بودیجې د تصویب په اړه تصمیم ونه نیسي نو خلک به له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ شي او د لوږې او بیکارۍ تر څنګ به په نړیوالو مرستو هم منفی اغیز وکړي. یو له دغو کارپوهانو تاج محمد اکبر د یک شنبه پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
که چیرې بودیجه تصویب نه کړي نو د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره به وزارتونه پیسې په خپل واک کې ونه لري او انکشافي پروژې به له رکود سره مخ شي. نو کله چې پروژې له رکود سره مخ شي، خدمتونه هم له خنډ سره مخ کیږي، چې له امله یې خلک په خپل ورځني ژوند کې په اقتصادي او ټولنیز لحاظ فوق العاده زیان ویني.
ښاغلی اکبر ټینګار وکړ چې د بودیجې نه تصویب به د هیواد د پرمختګ او انکشاف بهیر له رکود سره مخ کړي او اصلي زیان به یې خلک وویني. دغه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې دوه ورځې وړاندې د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر په کابل کې د یوې ناستې پر مهال ویلي وو که چیرې حکومت د سلبي صلاحیت شوو وزیرانو پر ځای نوي وزیران معرفي نه کړي، نو ولسي جرګه به هم بودیجه تصویب نه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر مانی وایي د بودیجې تصویب د ولسي جرګې یو له قانوني صلاحیتونو څخه دی، خو که چیرې دغه جرګه د خپلو صلاحیتونو له مخې عمل ونه کړي، مسؤلیت یې د دوی په غاړه دی. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی:
موږ د سترې محکمې وضاحت ته په تمه یو. تر هغې پورې به ټول استیضاح شوي وزیران خپلو کارونو ته دوام ورکوي. د بودیجې صلاحیت له پارلمان سره دی چې بودیجه تصویب رد او یا هم تایید کړي. که چیرې پارلمان د خپلو صلاحیتونو له مخې عمل نه کوي، نو مسؤلیت دوی ته متوجه کیږي.
خو د ولسي جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون یو شمېر غړي وایي بودیجه ځان ته قانون لري او د یاد قانون له مخې به عمل کیږي. د دغه کمیسیون یو تن غړي باز محمد جوزجانی په دغه ازادي راډیو ته وویل:
بودیجه جلا قانون دی او استیزا جلا. کوم قانون چې موږ په واکې وو، موږ یې په اړه خپله دنده سرته ورسوله او د بودیجې مسله جلا ده. بودیجه وزیر ته نه ورکول کیږي، بودیجه وزارت پورې مربوط ده. کله چې بودیجه راشي نو موږ به بیا خپله پریکړه وکړو او د وزیر په خاطر نه کیږي چې بودیجه تصویب نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسي جرګې تېره اونۍ د کابینې 14 وزیران د خپلې پراختیايي بودیجې د 20 سلنې د نه مصرف له کبله استیضاع کړ چې له ډلې وتنه سلبي صلاحیت کړل. خو جمهوري ریاست د وزیرانو د استیضاع موضوع سترې محکمې ته راجع کړه او ویل چې سلبي اعتماد شوي وزیران د محکمې تر پریکړې پورې خپل کار ته ادامه ورکولی شي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې په اونۍ کې
مخکې مو په راپور کې واوریدل چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي هیواد یې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره په تماس کې دی. په افغانستان کې د طالبانو سره د روسیې د تماس یو لامل په دغه هیواد کې د داعش په نوم ډلې د فعالیت په خاطر ښودل سوی دی. داعش فعالیت هغه مسله ده چې د کابل چاپ ورځپاڼو هم په نننۍ ګڼه کې ورباندې لیکنې کړې دي. دغه ورځپاڼو ته زموږ همکار اجمل تورمان کتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د داعش ډلې د فعالیتونو او په تړاو یې د کورنیو او بهرنیو اندېښنو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې په دې اړه خپل د سر په مطلب کې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو په حواله لیکلي: داعش ډله په کونړ کې ځان ته خلک جذبوي او دغې ډلې ننګرهار او لوګر ته د فعالیتونو لپاره هم خپل کسان استولي دي. په مطلب کې د ولسي جرګې د غړي حاجي سخي مشواڼي د خولې لیکل شوي چې مرکزي حکومت باید وضعیت ته جدي پام واړوي. ویسا په خپل دغه مطلب کې ولسی جرګې د یو بل غړي عارف رحماني د خولې لیکلي چې داعش په جنگي تجهیزاتو سره په زابل ولایت کې فعالیتونه پیل کړي او ډیری ولسوالۍ هم په دغه ولایت کې د دوی په واک کې دي. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي: وروسته تر هغې چې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې مطرح شوې، د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې دا یوازې یو رسنیز بحث دی. د اصلاح په دغه مطلب کې ازادي راډیو سره د دفاع وزارت د ویاند مرستیال محمد رادمنش د مرکې په حواله راغلي: افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه پورې په شمال کې د داعش له جنډو سره نه دي مخامخ شوي. سرحد خپلواکي ورځپاڼې بیا د افغانستان له پولو بهر د داعش د فعالیتونو پاړه په خپل یو مطلب کې لیکلي: د هالند استخباراتي ادارې ویلي داعش په اروپا کې د لوی بریدونو پلان لري او غواړي لوی هدفونه په نښه کړي. په مطلب کې راغلي کڅه هم یادې ادارې د کوم خاص هیواد نوم نه دی اخیسته، خو ویلي دي داعش ډله په دې وروستیو کې له خپلو غړو غواړي چې سوریه او عراق پرېږدي او اروپا ته مخه کړي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د هالند د ملي امنیت او همغږۍ او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې اوس مهال په اروپا کې د داعش شپیتو تر اویا وسلوال شته چې بریدونو ته په چمتووالي بوخت دي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د روغتیا پروګرام لیا د مباسي خو ترغه مخ کې د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوه. د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قماندان په روزګان کې له هوایي ځواکونو څخه لیدنه وکړه. د ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ پرون ناوخته روزګان ته د خپل سفر پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې روزګان ته د سفر هدف دا و چې په دغه ولایت کې د هوایي ځواکونو وضعیت لنشې وګوري. په دې اړه نور حلس مشمکار شریف الله شرافت راکوي.
د امنیتی چارواکو په خبرو روزګان یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې دا مهال پکښې کې وسلوال طالبان په اعلی حضور لري. په دغه ولایت کې هر ورځ افغان هوایي ځواکونه پر دښمن بریدونه کوي چې د افغان پوځ په وینا د دښمن د سیې له همدې لارې شنډې کړي دي. په افغانستان کې د هوایي ځواکونو قمندان ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ د شنبې په ورځ ناوخته روزګان ته د خپل سفر پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې زه به په روزګان ولایت کې د هوایي ځواکونو موجوده ستونزې ډېر ژر هواري کړم تر څو زموږ افغان هوایي ځواکونه د دښمن په وړاندې کلک مقاومت وکړي. نوموړي له پیلوټان او نښه ویشتونکو څخه مننه وکړه چې شپه او ورځ یې له خپلې خاورې څخه ساتنه کوي. د ده په خبره چې هوایي ځواک یې پیاوړی دی او دښمن ته یې سختې ضربې وارېدې کړي دي.
روزګان هم ډېرې سختې شپې ورځې تېرې کړي. زما یو سفر په پلان کې دی، واشم هلمند ته او په آخر کندهار ته. دا سفر د دې نه دیدن وکم، د دې مشکلات ما د دې څه مشکلات ویل. پس په دې خاطر باندې نن زولین پرواز مې وکړو، ترینکور ته راغلم.
شاغل عبدالوهاب وردګ وایي که څه هم له تروسه زموږ هوایي ځواک په شمه جهاز وسلو نه دي سنبال، خو هغه امکانات چې په لاس یې لري په جګړه کې ګټور ثابت شوي دي. عبدالوهاب وردګ په روزګان کې دېرش تنه هغه افغان پیلوټان او ځینې نور کسان چې په جګړه کې ښه ځلېدلي وه تقدیر او په نغدي پیسو هم وستایل. په ورته وخت کې یو شمېر افغان پیلوټان او نښه ویشتونکي وایي چې دوی کولی شي د هوا له لارې دښمن ته درانه تلفات واړوي او هغوی له ماتې سره مخ کړي. دوی وایي له خپلې دندې څخه خوشحاله دي او تل به د خپل هیواد او خاورې څخه ساتنه کوي. یو شمېر پیلوټانو ازادي راډیو ته داسې وویل:
زه د طیاره کې چې هر نوع اسلحه په کار شي موږ ورته نصب کوو. زموږ لپاره خو ډېر د خوشحالۍ ځای، موږ ډېر خوشحاله شو چې قومندان صاحب اوهی رالو، موږ یې تصدیق کړو، هم نقدې جایزې موږ ته راکړې، هم تصدیقنامې موږ ته راکړلې. موږ ډېر زیات خوشحاله یو، مننه ترې کوم.
بس موږ خو د وطن په دفاع کې یو، ډار نو ډار د خدای نه په کار دی. دغه نو موږ په واک تشویق کې او داسې د تشویق یا تقدیر چې هر څه شوي چې موږ د خپل مشرانو لخوا تخشویق شو، ولی مونږ بیا خوشحالی گو وزیب.
دا یادونه ورده چې د افغانستان د هوایی ځواکونو کمانډان بلدی ورسته هلمند او له هغه ورسته کندهار ته ولاړ سي او هلته به د هوایی ځواکونو ستونزې له نږدې وګوري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت نن په ولس ولایتونو کې د ودرشو پراختیا پروژو تړونونه د پراختیا شوراګانو له اساسو سره لاسلیک کړل. دا چې دا پروژه په کوم برخه کې دی، جزئیات به د خان محمد سیند په راپور کې وورو.
د افغانستان د کلیو د پراختیا وزیر وایي چې که دغه پروژې له یوې خوا په ولسوالیو او کلیو بانډو کې د خلکو ورځنۍ ستونزې کموي، بل خوا به په ولسوالیو او کلیو کې ګڼو خلکو ته د کار زمینې هم برابرې کړي. د کلیو د پراختیا وزیر نصیر دورانی د خبره د یک شنبه په ورځ په کابل کې د ولس ولایتونو د پراختیا شوراګانو له استازو سره د ودرش پراختیا پروژو د تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال وکړه.
نن ودرس پروژه د 202 میلیون افغانۍ په ارزش په ولسو ولایت کې د کپلون دی، پلچکونه دی، استنادي دیوالونه دی او کانال د سربندونه دی، سرک
د موبایل. دغه پروژه به د 1,622 کاري ورځو زمينه برابرې او سکم 1,900 خلکو ته به ګټه ورسیږي. د نوموړي په خبره د دغه پروژو مالی لګښت آسیایي بانک په غاړه اخیسته او په نورستان، پکتیا، سمنګان، پنجشیر، تخار، بغلان، کاپیسا، کونړ، لغمان، کابل، بلخ، کندوز، لوګر، ننګرهار، غور، سرپل او میدان وردګ ولایتونو کې به د جوړو پلانونو له مخې پلی شي. د کلیو د پراختیا وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې دوی په روان کال کې د لړم د میاشتې تر وروستیو پورې 1,322 نوي او انتقالي پراختیايي پروژې د سباندې 321 میلیونو ډالرو په ارزښت په 34 ولایتونو کې پلي کړي دي. د پرختې شوراګانو استازو وویل دغه پروژې د دوی سیمه ییزې اړتیاوې وي او له پلي کېدو سره به په لرې پرتو سیمو کې کرنیزې ځمکې، کلي او کورونه د سیلاونو، د سیندونو د اوبو له زیاتېدو او بارانونو له خطره خوندي شي. د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د پرختې شورا استازي محمد امان آزادي راډیو ته وویل
دیگه سنادی دیوار شامل ده په خزره به کو او بالکل په کې خیانت او ستون دی نیوی تقریبا شپږ قرور د ضرورت ده او د شپږ قرور کې تقریبا 3000 نپوس ده او سې جوړی نو کو تقریبا 3000 جدی به زمکه د سیم د تهدید لاندې ده.
همدارنګه د کابل ولایت د چاراسیاب ولسوالۍ د پراختیا شورا استازي حاجی خوانی الکوزی وویل
پروژه دیوال استنادي ست د مربوطه ولسوالۍ چاراسیا
په دغه پروژه کې د چاراسیا په ولسوالۍ کې استنادي دیوال شامل دی. دا پروژه به سل په سل کې خلکو ته ګټه ورسوي. خلک غریب دي، د وی پولی د جوړولو توان نه لري، د سیلابونو مخه څوک نیولای سي.
د پراختیا شوراګانو استاذ وویل په ولسوالۍ او لری پرتو سیمو کې د خلکو ستونزې ډېرې دي او له دولت یې وغوښتل چې دا ډول نورې پروژې هم پلي کړي. د کلیو د پراختیا وزارت چارواکي وای سره لدی چې نامنۍ په ځینو سیمو کې د دوی د پراختیا پروژو مخه نیولې، خو بیا هم هڅه کیږي چې د خلکو د اړتیاو په پام کې نیول سره نورې پراختیا پروژې هم پلان او پلی کړي.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړیوالو مسایلو کې سوریې ته ځو. د سوریې په محاصره سوي حلب ښار کې د روسي هوایي بریدونو او د توپونو په ډزو کې په لسګونه کسان وژل سوي دي. د حلب ښار په شمالي برخه چې د سوریې د رژیم مخالف وسلوال پرې کنټرول لري، له 15 ورځو راهیسې پرله پسې بریدونه کوي چې د بشري حقوقو د څارنې د ټولنې په وینا د ماشومانو په ګډون په لسګونه ملکیان پکې وژل سوي دي. واشنگټن دغه بریدونه په کلکه غندلې او له مسکو وایي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم کلک ملاتړی دی، غوښتي چې دغه بریدونه سمدستی پایته ورسوي. نوریاس نوری نور تفصیل وړاندې کوي.
د سوریې په شمالي حلب ښار د پراخو هوایي بریدونو او د توپونو په ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي. دغه بریدونه لویدیځو هیوادونو په کلکه غندلې دي. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ټولنې چې دفتر یې په لندن کې دی وویل د حلب پر شمالي د یاغیانو په تر کنټرول لاندې برخې پرون د هوایي حملو د بیرلي بمونو د غورځولو او د توپونو په ډزو کې د لږ تر لږه 15 ماشومانو په ګډون 8 کسان ووژل شول. د ټولنې وویل چې په دغو نویو تلفاتو سره له 15 ورځو راهیسې د بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر شاوخوا 180 ته ورسید. 90 تنه د حلب ښار په شمالي برخه کې وژل شوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په دغو شدیدو هوایي حملو او د توپونو په ډزو کې د حلب ښار په شمالي سیمو کې روغتونونه او روغتیایي مرکزونه په نښه شوي چې له امله یې دغه مرکزونه تړل شوي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس په حلب کې پر روغتونونو دغه پراخې حملې غندلي او د سوریې د ولسمشر له نږدې متحدې روسیې څخه یې غوښتنه کړې چې د شخړو د پای ته رسولو لپاره سمدستي ګامونه واخلي. هغې په یو بیان کې وویل متحده ایالات یو ځل بیا له خپلو متحدینو سره په ګډه د دغو بمباریو د سمدستي درولو غوښتنه کوي او له روسیې غواړي چې سمدستي حملې بندې او د سوریې خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن په خپله ټویټر پاڼه کې هغه بمباري چې ملکي خلک او روغتونونه په نښه کوي ډېره دردونکې بللې او ډیپلوماسۍ ته یې د بیرته ګرځېدو غوښتنه کړې ده. د سوریې لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان استازي الیزابت هوف د یکشنبې په ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ هغو مرستندویو ټولنو چې د ترکیه او سوریې د پولې په حدودو کې میشتې دي د حلب ښار په شمالي برخه کې د روغتونونو او روغتیایي مرکزونو تړل کېدل تایید کړي دي. د سوریې پوځ په بشپړه توګه د حلب ښار د نیولو لپاره د نومبر د میاشتې په 15 د دې ښار په شمالي برخې چې د یاغیانو په لاس کې د نوي عملیات پیل کړي دي. د حلب ښار د 2012 میلادي کال له نیمایي راهیسې په دوو برخو ویشل شوی. پر لویدیځې برخه یې د اسد رژیم ملاتړي او په ختیځه برخه یې یاغیان کنټرول لري. د روان میلادي کال د جولای له میاشتې راهیسې د حلب په شمالي برخه کې شاوخوا 2500 کسان د سوریې د رژیم تر فشار لاندې دي.
خبریاست
یو سانسپو وای دمځکی یوازې زر کاله عمر پاتې دی. نامتو بریتانیایی فیزیک پو استیفن هاوکینګ باور لري چې انسانان یوازې زر کاله نور پمځکه ژوند کولی شي. د انډیپندنت برتانیې ورسپانې د راپور لمخې پروفیسر هاوکینګ چې د فضایي علومو په برخه کې پراخې سیړنې کړي د مځکې کورې ته د ورپېښو خطرونو یادونه وکړه. وی ویل چې ممکن د یوې ناڅاپي اتومي جګړې یا د مصنوعي جنټیکي ویروس د خپرېدو له کبله پر مځکه د ژوند امکان له منځه لاړ شي. پروفیسر هاوکینګ په خو هم ویلی و چې که بشر ټکنالوژي سم کنټرول نکړي شي خپل نسل به پرې لمنځه یوسي. د په اکسفورد په هنتون کې د وینا په محل خلکو وغوښتل چې پاس وګوري ستورو ته ځیر شي نه لاندې خپلو پښو ته چې منظور یې مځکه وه. د بریتانیایي فزیک پو همداراز پر انسانانو ژغ وکړ چې د خپلو راتلونکو نسلونو د ژوند لپاره فضا ته زیات سفرونه وکړي. د دا وړاندوینه هم وکړه چې شایي یو ورځ انسان د جاذبې د انرژي پر اساس د بینګ بانګ اثر تستون شي.
له دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدلو. یو وار بیا محمد حدیث پر دې سوار ورکو چې د افغانستان او نړۍ لنډ مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وی افغان حکومت باید د طالبانو او روسانو ترمنځ د اړیکو په باب خپل دریز روښانه کړي. د افغان هوایي ځواکونو عمومي قومندان وی افغان ځواکونه د دې توان لري چې د طالبانو هر ډول برید ته ځواب ورکړي. د سوریې په شمالي ښار حلب کې د سختو هوایي حملو او د توپونو د ډزو له کبله په لسکونو کسان وژل شوي دي. د هند په اتر پردیش ایالت کې له پټلۍ څخه د یو اورګاډي د وتلو په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ نوي تنه وژل شوي او تر 1500 ډیر روبل شوي دي. او د ایران د تیلو وزیر بیژن زنګینه وایي ډیر احتمال شته چې د تیلو تولیدونکو هیوادونو بعد روان میاشتې په روسیو کې د تیلو د بیو د لوړېدو په خاطر د تولید د کمې کچې پر سر موافقې ته ورسیږي.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر انټرنیټ باندې ازادي رادیو ټکی کم باندې کتلی او تغرا سوري د لیسي د وخت کمالي لامل نس کولای ساسو لاند پیغامونه خبر کړو. خداشمنه کوچ پر اتلونکو خبرونه کې بس ساسو پیغامونه هم خبر کړو خو هله مداده چې خپل پیغامونه لاند او په واضح توګه راوستوي. اوس هم لمرزي احمد زئی څخه د افغانستان مهم اقتصادي خبرونه ورو ورپسې د روغتیا پروګرام هم لیاده مباسي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د هند په پرګتی میدان نندرتون کې یو شمیر افغان سوداګرو له بهرنی سوداګرو سره یو شمیر تړونونه لاسلیک کړي دي. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزی د یک شمې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې تر دې مهاله د تازه میوې او وچې میوې په برخه کې له بهرنی سوداګرو سره تړونونه لاسلیک شوي دي.
تر اوسه پوری البته د تازه میوې په ثبات باندې زیات قرارداد د منو او د انارو په ثبات باندې لاسلیک شوي دي او همدارنګه د وچې میوې په ثبات کې او درې قرارداد شوي دي.
ښاغلی الکوزای وایي تمه ده چې دغه نندرتون په وروستۍ ورځ له بهرنی سوداګرو سره د غالۍ په برخه کې هم تړونونه لاسلیک شي. د هند په پرګتی میدان کې د افغانستان په شمول د یو شمېر هیوادونو د صنعتي تولیداتو او محصولاتو لپاره نندرتون د نومبر 14 پیل او تر 20 می دوام کوي. د کندهار د اقتصاد ریاست مسؤلان وایي چې اوس په دغه ولایت کې د انارو د جوسو دو فابریکو په کار پیل کړی دی. د اقتصاد رئیس محمد رحیم رحیم د یک شمې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دواړه فابریکې په معیارونو برابر هر ورځ د انارو جوس تولیدوي او بهرنی هیوادونو ته لیږي. نوموړی وایي چې تر دې دمه د انارو جوس کاناډا او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو ته صادر شوی دی او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړ 225 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړ 260 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 2400 افغانۍ، د وریز یو درې نیمنۍ بوجۍ 1550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1100 افغانۍ او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول تیل په 8.5 او 1 لیتر ډیزل په 9.5 افغانۍ پلورل کیږي او په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 1 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 2 افغانۍ، یو سعودي ریال 1 افغانۍ او 1 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او 15 پوله او زر پاکستانی کلدار 522 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام ته مو خرغلاس ویم. نن په دې پروګرام کې د وینې لوړ فشار په اړه خبرې کوو. زه ناجیه سپایم او د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب حبیب الله حکمت را سره ملم دی چې تاسو ته په دې موضوع بشپړ معلومات درکړي. له هر څه وړاندې ډاکټر صاحب ته په خبرونه کې خرغلاس ویم.
ډیره مننه د هر څه مخکې د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته کڅه په داخله د افغانستان کې دی یا بهر د افغانستان څخه لري سلامونه ونی کې هله وړاندې کوم. هله د ټول روغ جوړ او د خوشاله ژوند خوندان وسیږي او له تاسو څخه نړۍ مننه چې موږ ته مبلنه راکړه او ترڅو سوشي به خپل درنو هیوادوالو سره کوم معلومات چې موږ لرو سره شریک کړو.
یو نړۍ مننه دوستانو. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. خو مخکې د دې چې خبرونه پیل کړو د وینې د لوړ فشار په اړه یو چمتو شوی راپور اورو. بیا به راګرځو د خبرونه پاتې برخې ته. ډاکټر صاحب حکمت به تاسو ته د وینې د لوړ فشار په اړه بشپړ معلومات درکړي. د ځینو راپورونو له مخې د وینې د فشار لوړوالي له کبله هر کال په نړۍ کې 9 میلیونه کسان مري چې په تیرو 15 کلونو کې 30% زیاته شوې ده. په همدې حال کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون ترینر متخصص ډاکټر خلیل الله هوتخیل ازادي رادیو ته وویل چې ورزش نه کول، غوړ او ډیر سره کړي خواړه خوړل او روحي فشارونه د وینې د فشار د لوړوالي سبب کیږي.
په عمومي صورت سره هغه کسان چې سپورت ډیر نه کوي، وزن زیات وي، خوراکي مواد کې د شحمیت یا غوړ نه ډیره استفاده کوي، په هغه کې د فشار د لوړوالي مسایل شته. او د بلې خوانه کچېره د پښتورګو یا بډوډو وظیفه هم درسته وي، په صورت د درسته فلټر وکړی شي، نو په دې حالت کې د فشار د لوړوالي مسله منځته نه راځي. متاسفانه ډیر لوی لامل زمونږ په وطن کې دا د غوړو استعمال ده. یو څه د شرکتونو متاسفانه کله چې دوی غوړ واردوي، سره د دې چې د تبلیغ لپاره لیکلي وي چې کولسترول پکې نشته، خو متاسفانه کولسترول کچه ډیره لوړه وي. له همدې وجې نه خوراکي مواد اکثرا تناسب درست نه وي، ځکه په دې خاطر غوړ چې کولسترول پکې لوړ وي استفاده ترې وشي، فشار ډیر زر لوړ بولي.
د وینې لوړ فشار د زړه، مغزي سکتې او معلولیت د ناروغیو یو سرګنده بیلګه ګڼل کیږي. دغه ناروغي چې د چپخله وژونکو په نامه هم یادیږي، معمولا د سرګند نخو لخکره کې دا پرته پرمختګ کوي. دا چې د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره باید څه وشي، ډاکټر خلیل الله هوتخیل پر یې وویل.
د فشار د مخنیوي لپاره خو یو د تحرکات د سپورت کول دي، زیات کار کول دي، خصوصا کسان چې بیرون وظیفه نه لري، په کور کې وي یا یو څه مشران مین دي چې دي، نو کار بده وي چې د کور کې د نور کسانو سره د ډوډۍ تیارولو سره یا د نور کارو لپاره دي باید فعالیت وکړي، کار وکړي. که امکانات لري د بیرون ګرځېدل ورته ډیر موثر دي. او په خوراکي موادو کې ډیر ضروري شی چې ده، هغه د مالګې کموالی او د غوړ کموالی ده، ځکه زیاترین عامل چې فشار ډیر زر جګ بول شي هغه د مالګې خوراک ده. او بیا په دویم قدم کې د غینې د وړ استفاده کول دي. خو وظیفه دا ده چې وګرځي، سپورت وکړي، حرکات وکړي او خوراک خپل کنټرول کړي. ډیر کسان کولی شي د سهار د خوانه ښه خواړه وخوري، د غرمې د خوانه متوسطه خوراک وکړي او د شپې د خوانه د ډیر خواړه نه خوري. که بیا چیرې په پرهیز هم دوی ښه نه شول، نو ډاکټر ته دې مراجعه وکړي چې په وروستي قدم کې به موږ د دواونه استفاده کړو.
د یو شمېر راپورونو په اساس دا مهال په ټوله نړۍ کې د وینې د لوړ فشار نږدې 1 میلیارد خلک کړیږي، خو په افغانستان کې بیا د لوړ عمر هرو 50 کسانو کې دوی دغه ناروغي لري.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې په اونۍ کې.
دوستانو تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري. دغه خبرونه نن ورځ زنګړی شوی د وینې لوړ فشار ته. او په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب حبیب الله حکمت را سره ملم دی او تاسو پوښتنه ځوابوي. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه ته ټلیفون وکړي. منګه د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بل شمیره مو ده 0 د افغان بیسیم د 93 شمیرې لاري هم کولای شي چې موږ ته خپل پیغامونه او سوالونه خبرونه توسوي. همدارنګه د ازادي رادیو د فیسبوک پانل لاري هم کولای شي چې موږ سره خپل نظرونه او پوښتنې شریک کړي. د فیسبوک پته د facebook.com/azadiradio. ډاکټر صاحب حکمت مخیده چې اوریدونکو ته ورسو، که په دې اړه موږ ته وضاحت راکړي چې د وینې لوړ فشار مهم عوامل ستاسو په نظر څه دي؟
د وینې لوړ فشار د عوامل نظر کچیرې طبقه بندی کو نو په دوه ډوله ویشل کیږي، چې یو لمړنۍ یا پرایمری یا ایزنشل هایپر ټینشن ورته وایي، چې اوادي ډول کې د وینې لوړ فشار لپاره کوم واضح سبب نه پیدا کیږي چې قابل تشخیص او تداوی وسیږي، چې تقریبا د ټول وینې لوړ فشار 95% پیخي همدغه اوادي لوړ فشار تشکیلوي. همدارنګه دویمی یا سیکنډری هایپر ټینشن لپاره بیا ځینې اسباب په ګوته شوی دي، چې مشخص اسباب لري چې هغه باید تداوی شي او ترڅو د وینې فشار سره کنټرول شي. په عمومي ډول سره د پاولي فشار کې اوبیسیټی یا چاغوالی، فزیکی فعالیت نه کول، سګریټ څکول، الکول څکل، همدارنګه د سلیپ اپنې په نامه یو ناروغي ده، دغه سه عوامل په روحي سټریسونه، فشارونه روحي، د ټول په اولی لوړ فشار کې شاملېږي. او په دویمی لوړ فشار یا سیکنډری هایپر ټینشن کې بیا مختلف اسباب لري، اکثره ناروغي دي، هغه د پښتورګو د شریانونو ناروغي، خپل د پښتورګو د برانشم ناروغي، د کوشنګ سندروم په نامه یو ناروغي لرو، همدارنګه د فیو کروموسایټوما په نامه یو ناروغي، کورټیشن اف اورتا په نامه یو ناروغي د قلبي ناروغي ده، او همدارنګه حاملګي کې هم د وینې فشار لوړیږي. د ځینو درملو استعمال اول رقم هورمونونه دي، استروجنونه دي، په خپل فاميلي تاریخچه او جنټیکی تاریخچه دا ډیر مهم رول لري په دې دویمی هایپرټنشن کې. یعنی اولی هایپرټنشن اسباب هم ویل یو، دا هم دویمی هایپرټنشن اسباب.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب حکمت، د وینې د لوړ فشار په اړه موږ ته معلومات راکړل د عواملو په اړه. رزو په دغه برخه کې د یو اوریدونکي اړیکه اخلو چې دوی د وینې د لوړ فشار په اړه کومه پوښتنه لري. بابا رزو د دغه پوښتنې ځواب ته مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمه پروګرام اوري.
السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام، مهرباني.
طریقه حدی لا مطلق خاص سره تماس کوم. زمونه دغه تاسو صدق څنګه ده چې د یو ساری کا وینا دیوی او دا د فشار تکلیف ولري، دا کله کوم بل معروف تکوین ورکړي دا وکنا، او بل دا چې د هغه علامه شي دی د لوړ فشار په سړي سره کوم حالت کې وي او کوم ایمان ورځي چې دا لوړ فشار ولري، او دا یم تاسو څنګه چې دا وینایکا کوکوستور ولري د دې کنټرول لپاره چې وکړي او سبب تدابیر سره پام کې ولري.
ډېر مننه کوم له تاسو ډاکټر صاحب حکمت باندې پوښتنې ځواب کې مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب
د احادیث صاحب د ورو په ځواب کې باید وویل چې لومړنۍ پوښتنه دا و چې کچېری د ناروغ یو د انسان په بدن کې وینه زیاته وي د نارمل حالت څخه، جدی حالت موږ پولیس اتمی هم ویل شو کچېری د وینې یو بل ناروغ ته ورکی کوم مشکل خوند لري، هیڅ کله مشکل نشي جوړه، فقط د وینې د ورکول او اصول باید مراعات شي چې معاینات تکمیل شي. نو د وینې ورکول کله د تدیره ګټه ده چې د وینې فشار هم سره کنټرول، یو د اولی هایپر ټینشن په اسباب کې هم د وینې ډیرواله ده، نو کچېری دا وینې ورکه غا د چا خبر هم خورما هم ثواب هم بده د فشار سره کنټرول شي، هم د یو بل مریض چارو سره کوم مشکل پکې نشته ده. او دویمه پښتنه دا و چې د لوړ فشار لپاره کوم نه نه خانه په ناروغ کې موجود شي. د وینې لوړ فشار اکثرا که عادي حالت کې وسیږي یا متوي میل چیکر کوم اراز علائم ځان تنه لري مریض پنه پويږي، اکثرا وخت د عادي چیک اپ وخت کې کله ناروغ ډاکټر ته راځي د اوبر ناروغ لپاره، نو د وینې فشار دیږي ګوري چې د وینې فشار لوړ ده، او به کچره دا فشار لګ نورمال حد نه نورم جګیږي، بیا نو مریض ته بعضی مشکلات بعضی ستونزې پیدا کوي چې هغه عبارت دی اولین علامه چې د سردرد څخه عبارت ده، خصوصا د سر د شاتنی برخه سر درد د اوکسیپیتال نه سر درد اکثرا د سهار په وخت کې اوسیږي. ناروغ د سر درد څخه شکایت کوي، د زړه بدوالي او کانګ څخه شکایت کوي، سرګنګسي او سرچرخی مریض پیدا کیږي. همدارنګه بعض ناروغان ته د زړه ټکان په انګلیسي کې پالپټیشن ورته وایو دا پیدا کیږي. همدغه عمومي هغه علائم دي چې باید که ناروغ په خپل ځان کې ګوري باید حتما له ډاکټر سره مشوره وکړي او خپل د وینې فشار چک کړي. او درېمه پوښتنه یې د وینې کولیسټرول د کنټرول لپاره وه. د وینې کولیسټرول باید چې ناروغان اول خو په خپلو خوړو باندې ډېر فوکس وکړي، د وړو نه شروع کړي، باید د وینې غذایي مواد غوړ کم وسیږي او اکثرا آیل یا د تیل په شکل وړې استفاده وکړي. همدارنګه بعض نور غذایي مواد لکه وریجې او کچالو دا باید په غذا کې کم کړي، د بزای باید ترکاری او میوجات ته ځای ورکړي. او تر ټولو مهم خبره د فزیکی فعالیت کول دي چې باید دوی په حداقل په ورځ کې 30 منټو لپاره پیاده روي ولري. کله چې فزیکی فعالیت بدن کې یو نو اس کلم دوی ور نه لوړي.
ډیره مننه خوشخوی صاحب له کابل نه په لیک کې د ډیر منتظر هم پات شو. مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولرئ.
ناګیا جان خو ته را مات تقدیم به تاسو تم جناب ډاکټر صاحب خدمت صاحب تم ډیر زاف سلامونه تقدیم.
سلامونه وعلیکم
السلام. سلام ما دا عرض کوو صاحب چې سړی باید څه شی وخوري چې فشار لوړوالی خپل حالت راشي چې نه پیټو شي او نه لوړ وشي. کومه غذا وي ته د پاره کې چې سړی وخوري او بل دا بعض خلک صاحب نشي او تماشي کې دوا مخدره نشي استعمالي دا هم د فشار پر لوړوالی او یا پر ټټوالی باندې اغیزه کوي. ځکه مخ کې تاسو هم وویل چې اغیزه کوي، دا ډېره اغیزه کوي که لږ اغیزه کوي. او که یو څوک د سګریټ او یا د نورو نشو څخه خلاص واخلي دا هغه فشار ته ډېره ګټه رسوي. وکړي صاحب دا اوریدونکو او ماته دغه معلومات کړل راکړي ډېر به زحمت شي تاسو ته.
ډېره زیاته مننه کوو له تاسې ډاکټر صاحب. حکمت به دغه پوښتنې ځواب کړي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
د خوښي صاحب سلامون ته وعلیکم السلام وایو. هغه هم دوه پوښتنې مطرح کړي. نمړی دا چې اگر چې پښتنه هم ته تکراری د کوم غذایی مواد باید یو انسان استعمال کړي تر څو چې د وینې فشار لوړ هم نشي او ټیټ هم نشي په نورمال حالت کې وساتل شي. ما مخ یادوري وکړه چې په روزمره ژوند کې د خوړو په مقدار کې باید د غوړو کمواله وسیږي، غوړ باید د هغه د جامد شکل په شکل نه وسیږي، باید آیل یا تیل څخه استفاده وشي. کوشش وشي چې زیاتره ترکاری او تزیات موقع ورکړ شي په غوړیو کې په غذایی موادو کې. همدارنګه د وریجې او کچالو چې خپل په ذخیروي ډول ذخیره کیږي دا هم باید په غذایی موادو کې کم شي. او فزیکی فعالیتونه ډیر مهم رول لري په دې کې. همدارنګه ناروغان چې د وینې غوړ ډیر لوړ وسیږي او وینې غوړ دوامدار استفاده کوي، هغوی کولی شي چې آیل څخه استفاده وکړي او د وینې فشار د کنټرول ته جګر څخه مخنیوي وکړي. دویمه پوښتنه د مخدره موادو په اړه وه، لکه مخکې چې ما په اسبابو کې ذکر کړی، سګریټ سکول یو په عوامل د وینې لوړ فشارو کې ده چې خپله د کاتیکولامینو د افراز زیاتوالي سبب ګرځي او د زړه ټکان د زیاتوالي همدارنګه د وینې د رګونو تکوالي مقابل کې د وینې فشار لوړیږي. نو سګریټ سکول تر اوسه چې په کوم امراض منګلوستي دي په هر یو کې یو له مهم اسبابو څخه ده. د اسلام مقدس دین هم دغه نه نهي فرمایلی ده. نو ناروغه هر څوک چې سګریټ سکي دا معنی چې له خپل ځان سره جفا کوي، باید سګریټ کم کړي او حتی له منځه یوسي تر څو د وینې په لوړ فشار اخته نشي. الکول هم همداسې یو له مهمو سببو څخه ده چې کتابوي کچې نفر په هفته کې د 2000 څخه زیات الکول سکي نو دغه د وینې فشار ډیر خطرناک حالت ته ځي، حتی وژونکی هم کېدلی شي. ویدو که خپل جواب ترلاسه کړی وسی.
بلې جمعه ګل له بادغیس نه مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
السلام علیکم د ټول اوریدونکو او خصوصا ډاکټر صاحب سلامونه وایم.
مهرباني وکړئ.
وعلیکم السلام.
او بعد سلام دا زه تکلیف لرم چې کله
ولاړ شم توره شپه چې بس خو ډارېږم ډاکټر صاحب دغه پوښتنه ده چې دا پوښتنې ځواب راشي.
تاسو په لیکه کې اوسئ ډاکټر صاحب که کومه پوښتنه لرئ مهرباني.
کله د ناست حالت څخه ودرېږ سترګو ته توروالی راځي داسې دی ویل څنګه کله ډاکټر ته تللی د وینې فشار دې کړی د معاینات دې کړی و نه
یا تر اوسه نه تللی دا سر پر لګېدل کله چې ولاړم غزار شم
وزن دې څنګه تر اوسه نه تللی وزن دې زیات دی که متوسط
وزن دا چې نانا وزن دی اوکې د سلطنت نیمه څه کیلو وزن لري
سمه ده وروره د جمعګل صاحب د ورور په ځواب کې باید وویل چې یو اصطلاح لرو اورتوستاتیک هایپرټینشن کله چې یو نارمل انسان هم د ناستې وضعیت کې ناست اوسېږي یا د جامې تنګي وي د ناستې حالت سم نه وي هم یو دم جګېږي نو د وینې فشار په اني ډول یو څه ښکته کېږي او د ناروغ ته د سترګو توروالی حتی شوي لیدلی نه شي سرګنګسي پیدا کېږي کله کله بعضې حالت کې ناروغ په ځمکه رالویږي یو خدا چې باید تنګې جامې وانه غوندي او یو ځل د ځمکې نه باید راجی شي په احتیاط سره راجی شي او بل باید دا ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي چې بعضې ناروغۍ هم باید له نظره تېرې کړو چې د ناروغ د وینې فشار د ناروغ پلس باید معاینه شي چې کوم پتالوژي پکې نه اوسېږي انشاءالله چې شاید نور نارمل اوسېږي خدای دې جواب ترلاسه کړي.
بلې ډاکټر صاحب حکمت دغلته د افغان بي سیم د 93 شمېرې له لارې هم ډېر اورېدونکو پوښتنې مطرح کړي خو موږ تخنیکي همکار وایي چې بل اورېدونکي په لیکه کې د پوښتنه اخلو مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
د
چی شي په واسطه بله چارمغز د وینې د کولیسترول لپاره یو ښه غذا ده ځکه چې هغه په خپل ترکیب کې اومیګا 3 په نامه یو پولی ان سچوریټیډ فاتی اسید لري چې د وینې لپاره ښه ده د ایچ ډی ایل په لوړوالي کې کومک کوي د ناروغ د وینې فشار نه اخته کې البته په کافي اندازه یو دو درې څلور باید روزمره وخور شي په زیات اندازه هم د مشکلات پیدا کولی شي ناروغ ته.
بله دغلته یو شمېر نور اورېدونکو لیکلي دوی ویلي چې د وینې او عصبي فشار ترمنځ توپیر شته او کنه او د فشار په واسطه باندې څنګه کولی شو چې تشخیص کړو د فشار لوړوالی څنګه کولی شو چې تشخیص کړو دوی هدف دی.
اکثر موږ تم ناروغان چې کلینیک ته یا روغتون ته مراجعه کوي او وایي چې زما د وینې او د عصبي فشار معاینه کړه دا یو عامیانه اصطلاح ده د وینې لوړ فشار یا د وینې فشار خپل هغه یو فشار ده اسباب مختلف دي کېدای شي چې سترسونه اوسېږي د دوی په لهجه باندې عصبي اوسېږي کېدای شي ناروغۍ له وجې اوسېږي مګم فشار د وینې فشار هم هغه یو فشار ده کله چې وینې ډاکټر راځي د وینې فشار چې کوي د عصبي فشار په نامه کوم بل فشار نه لرو عوامل کې شامل ده چې د وینې لوړ فشار یو عوامل عصبي کېدای شي یا روحي سترسونه کېدای شي همدارنګه دوی ویلي چې څنګه کولای شو چې د وینې فشار معنی کوم مخکم اعراض علائم تشریح کړو کېدای شو دی اورېدل وسیږي که هر څوک خپل ځان کې د اعراض علائم ویني کولای شي ډاکټر ته مراجعه وکړي چې د وینې فشار جګ شو وسو ماشاءالله په هر ځای کې ډاکټران شته دي او حتی دواخانه هم د فشار اله لري کولای شي د وینې فشار چې کې کچره څه مشکل کولای شي بیا ډاکټر ته مراجعه وکړي خپل تداوی ترلاسه کړي.
بله اسد الله خان له غزنی نه مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
خواري ګرامي او ډاکټر سیم محترم احترامات مربي پذیرین اسد الله سم از غزنی
ډاکټر
سیم محترم خانم تقریبا به عمر 45 سالگی فکر و یگان دفعه شکایت دارم که وجودم زیاد گرم میشه حتی میشه که اگر شب باشه یا در حال استراحت باشه هم همین تمام کالا را از پیش خود دور میکنه و صحتش بسیار شدیدا گرم میشه بعد از یک چند لحظه پس سرد میشه آیا این تکلیف از چربی خون است یا کدام تکلیف دیگر است اگر در این باره لطف کنیم به ما معلومات بدیم
میشه یوه که وزن خانمتان چطور است؟
اړیکه لکه چې پریشوه
اړیکه پریشوه دورو رو فقط دونه مطرح کرده چه کده می ده 45 کال عمر لری و ده شپه لخواه یا ده ورز لخواه یا تو لحظو لپاره وی چه زما گرمی که و تو لوجید مگرم راز یا ده کالو استل تا مجبوری گی مختلف عوامل کېدلی شي، لکه خپل د تویلې کېدلی شي، د وینې غوړې لوړ اوسېږي، وزن زیات اوسېږي، خپله فشار هم خوله پیدا کوی شي، نور ناروغي هم شته، د تایرایډ د غدې فعالیت زیاتوالی هم دا حالت پیدا کوی شي، ناروغ وسل لرزه پیدا کوي، ډېره خوله کوي، د ګرمۍ مقابل کې حساس وي. نو دې ورور ته توصیه کوو که چیرې مشکل جدي اوسي، نو کولی شي چې تر څنګ یې نږدې د داخلي متخصص ډاکټر یې مراجعه وکړي، تر څو هغوی بعدي کارونه ورته انجام کړي او معاینات لازم یې معاینات وکړي او تداوی ورته ترلاسه کړي.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري. بل اوریدونکي د ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
بلے محترم اناجا صافی خوری تاسو سلام علیکم دا آزادی راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته تاسو درانه مېرمن اقبال صاحب ته کوم پیژندلی سلامونه ورته وړاندې کوم. زما ډاکټر صاحب سید بدری پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا د وینې فشار چې انسان په دغه فشار اخته کېږي، دا په شین پورې هم اړه لري که نه لري؟ او دوم پوښتنه مې دا ده چې په نر او په ښځې دا فشار په نورو کې ډېر دی او که په ښځو کې ډېر پرې پیدا کېږي؟ درېمه پوښتنه مې دا ده چې دا د وینې فشار انسان ته روحي تکلیف هم پیدا کوي که نه پیدا؟
دغه دوه درې پوښتنې به ځواب کړي ډاکټر صاحب حکمت. مننه کوله تاسې مهرباني وکړئ.
مننه. د ورور درې پوښتنې مطرح کړې. یو دا چې د وینې فشار په عمر پورې اړه لري که نه لري؟ ښه پوښتنه ده. د وینې فشار بلې د عمر پورې اړه لري، لکه اول نه چې موږ تقسیم بندي وکړه چې اولی هایپرټینشن او دویمی هایپرټینشن ده. دا اولی هایپرټینشن لپاره چې کوم اسباب موږ نه پیدا کوو، اکثرا د 40 کلونو نه پورته تر 50 کلنۍ پورې پیدا کیږي، او کوم وینې فشار چې د 40 کلونو په کم عمر کې او د 50 کلونو د پورته عمر کې پیدا کیږي، نو دا باید جدي پلټنه پدې وشي، ځکه چې د دې لپاره مختلف عوامل دي باید پیدا شي او تداوي شي. او د عمر په لوړېدو سره د انسان د رګونو الاستیکي خاصیت کمیږي، کلسترول تجمو کوي. هغه که چیرې سړی 40 کلنۍ عمر ولري، نو هغه لپاره د 140 نورمال فشار ده، خو که چیرې عمر زیاتېږي تر 50 جیږي، هغه ناروغان لپاره تر 140 هم فشار نورمال ده. یعنی د عمر په تېرېدو سره ورو د وینې فشار هم لوړېږي. ورسره بله پوښتنه دا وه چې په نر او ښځه کې سره څه تفاوت لري د وینې لوړ فشار؟ کوم تحقیقات چې په افغانستان کې ترسره شوي دي، د وینې فشار اکثرا په ښځو کې پیدا کیږي او نظر نارینه او ته دواړه لري. په هغه باندې په ښځو کې زیات ده، داسې عوامل چې پیدا شوي دي. یو له عواملو د هایپرټینشن لوړ فشار څخه روحي سټرسونه دي چې په دا په ښځو کې ډېر زیات دي. همدارنګه زموږ په جامعه کې ښځینه طبقه ډېر په اسانۍ خپل شکایتونه نه شي ویلی او په اسانۍ ډاکټر ته مراجعه نه کوي، تکلیفونه یې پټ پاتې کیږي. کله چې معاینه کیږي وینې فشار هم لوړي، څو نو امراض هم سره پیدا کیږي. نو ډاکټر چې کله ډاکټر ته مراجعه کوي، نارینه په اسانۍ سره ډاکټر ته لاسرسی لري او خپل تداوی کې زر عجله کوي. نو د وینې لوړ فشار په نظر نارینه ته په ښځینه کې زیات اوسېږي. همدارنګه دوی ویلي چې وینې فشار روحي تکلیف پیدا کوي. هو بله، بعض ناروغان دي موږ ورته وایو چې حداقل په هفته کې د 2 ځلې د وینې فشار جګه، نو د ته یو تشویش پیدا شي چې زه خو دوا خورم او د وینې فشار مې پیدا کوي. چا ورته ویلي مې چې ولا د وینې فشار خو د زړه ناروغي پیدا کوي، کله د زړه ونه درېږي. نو هغه ناروغان ته روحي فشار پیدا کیږي، حتی د هفتې په ځای په ورځ کې یو ځل دوه ځله ډاکټر ته مراجعه کوي چې زمونږ د وینې فشار جي کچه 15 درجې ام جي ګوسي، ورته ناروغ ورختای د خپل ناروغ د ورختای د وینې د نور لوړېدو د فشار لوړېدو سبب کیږي. بله، روحي سترسونه د وینې فشار لوړې او د وینې فشار لوړېدل بعض ناروغان ته روحي فشارونه پیدا کولی شي.
بله مننه دوستانو د خبرونې. البته لمړۍ نیمایي هم دلته په سوشي بو کې پای ته رسیږي. په دویمه نیمایي کې به هم ستاسو ملتیا غوړو او په دویمه نیمایي کې به هم د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب حبیب الله حکمت تاسو ته د وینې د لوړ فشار په اړه معلومات درکړي. او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. موږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی 0995 215 40، بل شمیره ده 0992 215 50. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی. ډاکټر صاحب حکمت د خبرونه په سر کې تاسو ته د لوړ فشار د عواملو په اړه خبرې وکړې. همدارنګه د خبرونه په اوږدو کې د دغه ناروغۍ د نښو نښانو مخنیوي په اړه هم معلومات درکړل. خو د خبرونه په دویمه برخه کې بیا هم د دغه ناروغۍ د مخنیوي په اړه به ډاکټر صاحب حکمت معلومات درکړي. او تاسو هم کولای شئ چې بیا برخه واخلئ. همدارنګه د افغان بي سیم د 93 شمیرې لري هم کولای شئ چې موږ ته خپل پوښتنې راوستوي او له ډاکټر صاحب حکمت سره به دغه پوښتنې موږ شریکې کړو. اوس نو 3 بجې کېږي، د 3 بجو مهم خبرونه اورو او د 3 بجو د خبرونو وروسته به هم تاسو کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. او که غواړئ چې د ازادي رادیو د تیرو راپورونو او خبرونو په اړه لا نور معلومات ترلاسه کړئ، نو زموږ ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ. پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. 3 بجې د 3 بجو مهم خبرونه له نظیفې